درنو اوریدونکو السلام علیکم دی دازاری رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم لمړی د دې سات خبرونه واوري په خوص ولایت کې د اوبو یو بند چې تیرونه د طالبانو چارواکو لخوا پرانستل شوی وو د باران له عمله ویجاړ شو د لیژه د اوبو زیرمه کولو بند له هغو شپږو پروژو څخه یوه ده چې تیرونه د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر لخوا پرانستل شوه د طالب چارواکو د معلوماتو لمخې دا پروژې په خوص ولایت کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوې دي. په همدې حال کې د خوص ولایت د رسنیو دفتر په یو خبرپاڼه کې ویلي د ګوربز ولسوالۍ اډوان د لیژې بند د ماتیدو په اړه هر اړخیزي څېړنې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خوص ولایت ویندوی مستخبر ګوربز پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې بند د سه شنبې په ورځ د ناببره سیلونو له امله ویجاړ شو. د هوا پیژندنې ادارو وړاندوینه کړې چې په راتلونکو څو کلونو کې به مځکه له بېساري او ډېرې شدیدې تودوخې سره مخامخ شي چې له کبله به یې وژونکي خطرونه او ډېرې نارامۍ رامنځته شي. د هوا پیژندنې نړیوال سازمان او د بریتانیا د هوا پیژندنې ادارې په وینا 80% امکان شته چې په راتلونکو 15 کلونو کې د نړۍ د تودوخې ریکارډ مات شي او 80% امکان شته چې کلنۍ تودوخه د پاریس په تړون کې تر ټاکل شوې یوه نیمه درجه سانتی ګراد واوري. ساینس پوهانو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې لوړېدا په دې معنا ده چې د تودوخې څپې، وچکالۍ، سیلابونه، ځنګلي اورونه او سخت توپانونه رامنځته شي. د پورتسدام د اقلیمي اغیزو د څېړنې انسټیټیوټ رئیس یوهان راکستروم وایي چې د تودوخې په هر لسمه درجه کې زیاتوالی د دې پیښو احتمال زیاتوي. نن چهارشنبه ګڼ مسلمانان د 2015 کال د حج لپاره د سعودي عربستان مکه مکرمه ته رسیدلی. تمکیږي چې سږ کال به له افغانستانه 10,000 کسان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر نور محمد ثاقب مخکې ویلي و چې افغانستان ته د 1404 هجری قمری کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره 10,000 سهمیه ورکړل شوې ده. سعودي عربستان د اسلام د سپیشل زاینو کوردی او د حج د مراسمو د ترسره کولو مسؤلیت په غاړه لري او زرګونه فلسطینیان هغه ځای ته نن وتل چې د امریکا او اسرائیل په ملاتړ یو خصوصي بنسټ د بشري مرستو د ویشلو لپاره ټاکلی دی. د امرستي د امریکا او اسرائیل په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ یا جی ایچ ایف لخوا ویشل کیږي. د خلکو د غنی غنی پر مهال په ساحه کې کټاره ویجاړې شوې او په سیمه کې دومره ډېر خلک راټول شول چې مرسته رسونکو پریکړه وکړه چې پر شار شي. جی ایچ ایف د سه شنبه په ورځ ویل چې دوی خلکو ته اجازه ورکړه چې مرسته په خوندې ډول واخلي چې د دوی په وینا د تلفاتو مخه ونیول شي. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. هابیتات مؤسسه وایي د کابل شهر اکثره اوسیدونکي له شاري خدمتونو بې برخې دي. د دې شهر ځینی اوسیدونکي وایي
پوړي کې د ګرد او خار او لمر او بادونو نه پتنګ یو او په ژمي کې د خټو بارانونو د واورو څخه.
چین ته د طالبانو د بندونو چارو وزیر اوس سفر ته په کتو د طالبانو او چین اړیکې څومره ژورې دي.
د اوسنی وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي اما عملي اقدام دومره نه دی شوی.
د طالبانو ستری محکمې د لوی اختر مخکې تر مخکې له سعودي څخه یو ورځ وروسته اعلان کړ. هغه سړی در پیژنو چې ګڼ شمېر کتابتونونه یې جوړ کړي دي.
زموږ ډېر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی نو ځکه موږ د کلي عامه کتابتون نوم ورکړی دی.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام هابیتات وایي په پلازمینه کابل کې له هرو 15 کسانو څلور په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې اوسي او دا سیمې له ابتدایي شاري خدمتونو بې برخې دي. د ادارې پرون ناوخته په یو بیان کې لیکلي دي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنی پروګرام یو ان هابیتات وایي د کابل په غیر رسمي او غیر پلان شوی سیمو کې اوسیدونکو ماشومان د پاکو اوبو په ګډون روغتیایي خدمتونو مناسب زده کړو او خوندي شنو سیمو ته لاسرسي به برخې دي. د ادارې په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې پرون د مئی وشتمه خبر کړی ویلي دا هغه مسایل دي چې د ماشومانو پر ودې روغتیا او راتلونکي مستقیمي اغیزې لري. په بیان کې راغلی په پلازمینه کابل کې له هرو 15 کسانو څلوري په غیر رسمي او غیر پلان شوی سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له بنسټیزو خاري خدمتونو بې برخې دي. یو ان هابیتات ویلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکي برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. دغه پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان اوسنی وضعیت بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د کابل د یو شمیر غیر رسمي سیمو اوسیدونکي هم وایي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د کابل د کارتنو غونډې یو اوسیدونکي وحید ازادي راډیو ته وویل:
پوړي کې د ګرد او خاور او لمر او بادونو نه پتنګ یو، او په ژمي کې د خټو او بارانونو د وورو څخه ځکه جوړ لار ته نه ده ختلې چې په دې سړی په اسانه تګ راتګ کولی شي. کلینیکونه له موږ نه لري دي، کلینیک نشته چې یو ناروغي په عاجله توګه زر ویسو.
د کابل خار د سرای شمالي سیمې یو اوسیدونکو محمد ګل ازادي راډیو ته وویل چې د بد اقتصادي وضعیت لامل په غیر رسمي سیمه کې اوسیږي، ځکه په خبرې د غلطه د کورونو کرایې کمې دي.
دلته موږ پاکي او بنل رو د سکلو د پاره د ماشومان خونځي نشته، سرکونه خراب دي چې بارانو شي ډیر ستونزې راته پیدا کیږي. د برېښنا لرو نشته، خو برېښنا پکې نه وي، ژوند دلته سخت دی، خو څوک زموږ مجبوري ده. نو دلته د کابل د نورو سیمو په ځای باندې دلته لږ کورونه مرزانه دي او وسکرای کمی دي. دومره وس هم نشته دی چې اوس بل ځای کې کورونی سوالته خو او ښه کورونی سهولتونه پکې. بس کاروبار هم دومره دی چې ګټو او څټو نور څه نشته دی.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات له دې وړاندې د 13 اپریل په 13 هم د کابل په غیر رسمي سیمو کې د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې وه. په یو بیان کې ویلي وو دا سیمې په ځانګړي توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیان ګالي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسېره کوي. غیر رسمي او غیر پلان شوي کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته جوړیږي، او ډېرې داسې مې له زیربنایي بنسټیزو خدمتونو لکه پاکو اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولی شي. د کابل په دغه سیمو کې عموما د کورونو کرایې کمې وي او تر ډېره د کم عاید لرونکي کورنۍ پکې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ بېوزلي او بیکاري په دغه هیواد کې اوج ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په افغانستان کې سږ کال نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو څخه د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې، ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماتان وایي دغه هیواد عملاً د افغانستان په مهمو لویو پروژو کې پانګونه نه ده کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د چین په شلم نړیوال نندارتون کې ګډون وکړ او د پرانیستنې په مراسمو کې وینا وکړه. د په دې مراسمو کې وویل چې د افغانستان خاص موقعیت ته په پام دا هیواد کېدای شي د سیمې په ترانزیتی څلور لارې بدل شي. د دې موضوع تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک بولي او له دوی د پراخې پانګونې غوښتنه کوي، خو ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماتان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملي بڼه خپل کړي تړونونه نه دي پلي کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د چین سیچوان ښار کې د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبیعي منابع، ځوان نفوذ، زراعتي تولیداتو او مهم جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یوه سیمه ییزه څلور لارې جوړېدای شي. متقی په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظ ضیا احمد په خپل اکس پاڼه د دوشنبه په ورځ د مې په شپږمه مخبره کړې ویلي
چې نه یوازې زموږ ګاونډي هیواد دی، بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډیر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابر کړو. غواړم د اطمینان په حیث ویم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي د افغانستان سره کار وکړي.
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی، خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی شوی. په دې کې څو ستونزې دي. تر ډېر مهم اصلا سیاسي اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره هغومره په ګرمه باندې روابط نه دي ټینګ کړي لکه څنګه چې د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي، لکه د پاکستان سره مثلا. نو دوی غواړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې هم دخیل وسیږي، خو یو خاصه فاصله یې هم تر اوسه پورې دا شروع نه نیولې، تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافزي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفاهمنامې لاسته کړې دي، اما عملی کام نه ده پورته کړی. مثلا مس د عینک کان رانیولې دي، په امو دریا ساحه کې د سینکیانګ یو شرکت دی د اورومچی، هغوی هم د تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو همغې ته ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې. مونور دغسې یو برسېره لوی پانګونې تر اوسه پورې چین نه دی کړې په افغانستان کې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینې ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، په خبره یې باید د عینکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو، د کرنې، قانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هیواد سره له لسو میلیاردو ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملی کېدو غوښتونکي دي. د دې خونو د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل:
کدا څلورو کانو کې د امارت پر اتاک سره چین لومړنی هغه ګډ هیواد دی چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ علاقه لري، او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د طلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېره لویه سرمایه ګذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه ګذارۍ ته ډېر جدي ضرورت دی. خواهش مو ته دا دی چې زمونږ په معدنونو کې، خصوصا په مادر معدنونو کې، په خټو معدنونو کې لکه سیمنٹ، لکه وسپنا، لکه پولاد، او په دې کې مشخصا چینایان دلته سرمایه گذاری وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او اقتصاد پوهان وایي که چین په افغانستان کې پانګونې پراخي او عملی اقدامات ترسره کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او چین په ګټه هم وي، حتی په خبره نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لار هم جوړېدای شي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاشت کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واوریدل چې ځینې کتونکي وایي سره له دې چې د طالبانو حکومت له چین سره ګڼې موافقې لاسلیک کړي دي، خو عملا چین په افغانستان کې د پام وړ پانګونه نه ده کړې. په دې موضوع د سیاسي چارو له شنونکي او د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ غوث جانباز سره خبرې کوو چې دا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. جانباز صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ له دې ځینو کتونکو سره تاسو موافق یاست چې چین عملا چندانې پانګونه په افغانستان کې نه ده کړې، او که موافق یاست دلیل یې څه کېدای شي؟
سلام ښاغلی سروان، تاسو ته او اوریدونکو ته زه فکر کوم چې تر هغې چې طالبانو اوسنی حکومت دننه په کور کې مسؤلیت ترلاسه نه کړي، او بله دا چې د دوی اساسي ماهیت او صبغه د ملي ټولنه او د سیمې هیوادونه په هغې باندې سم پوه نه شي، سر یې خلاص نه شي، مخصوصا مطمئن نه شي، نو داسې احتیاط کار او ډېر محتاط هیوادونه لکه چین چې هر ګام خپل په ډېر بچي توګه په ډېره داسې محتاطانه پورته کوي. تر هغې زه فکر نه کوم چې چین به داسې کوم اقدامات د افغانستان په استقامت وکړي چې هغه د لویه پانګونه وسیږي په افغانستان کې. چین لا تر اوسه پورې مطمئن نه دی چې د هغې لویه پانګونه افغانستان کې به پایلې ولري، مثبتې پایلې ولري د چین سیاست ته، د چین اقتصاد ته، د چین راتلونکي ته.
بله
چین
بله جناب صاحب، اما مشوینو چې چین او له طالبانو سره ډېر نږدې او ښې اړیکې لري، د دوی د بهرنیو چارو وزیر له سبانې یوې اونۍ یا شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په چین کې دی، د دې دلیل ستاسو په نظر کېدای شي اقتصادي انګیزه ولري او کنه فکر کوي چې دا ښې اړیکې د دواړو خواوو ترمنځ اقتصادی او امنیتی سیاسی او اقتصادی انگیزه باندې دي؟
تره هغه ځای چې ما معلومات کړی دی او د چا خبره هغه منابع وایي، ما د سروان صاحب ښاغلی متقی یا ملا صاحب متقی د سترګو په تداوی بوخت دی، استراحت کوي. دا خبره البته کې دې کې شک نشته چې ځینې نورې خبرې به هم لري چینایانو سره، اوسني ډېر متشبثه ملایان دې کې شک نشته، خو چین ډېره لویه سرمایه گذاري کوي په اشخاصو، په همدغه حاکمو ملایانو افغانستان کې، په همدغه ملایي کړیو کې نفوذ د چین ورځ تر بلې زیات دی. چین په یوازې دې چې د افغانستان په رغونه کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په زیربناو کې رغنده پاره ملموسه سرمایه ګذاري وکړي، هغه په ځینو اشخاصو چې دغه اشخاص د کنټرول لاندې اوسېږي، د مدیریت لاندې اوسېږي، او هغه کوم منطقوي خطرونه د هغه د دوی رقیبان دي په منطقه کې، او که هغه ډلې چپلې چې چین پرې په ترڅ کې ډار لري، هغوی فعال
سفر کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ډار هم هلته تللی و، یوه موافقه درې سرو خواوو وکړه چې د سیپاک به افغانستان ته هم وغسول شي. څومره فکر کوئ چې دا موضوع به جدي وي؟ پخوا هم داسې کله ناکله دا خبرې شوې دي. آیا فکر کوئ چې چین به جدي وي په دې قضیه کې؟
هم خو هم نه، خو هغه نه قسمت کې زه فکر کوم چې اول خو افغانستان په څه ترتیب به پیسې کې داخلي وي، ډالر به د سندول شي، دا تقسیمات به د سندول شي، خو زه د دې نه فکر کوم چې ما سوچ بس دی په هغه ځای چې زه دا یک څارم په غلي سره وم، زه فکر کوم چې بیا هم دلته به د تقسیمي او د یوې سیاسي لوبې کار شي. متاسفانه افغانستان ترڅو پاکستان د هغه غضب نشي پکې گرفتار دی، د نننه د کور په هغه ناخوالو کې او د هند تهدیدات چې ورځ تر بلې زیاتېږي، کړکېچ لا هم لانځي زیاتېږي، زه فکر کوم چې دلته به د تطمیع او د یو چلوول په ویر بریده اوسېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات ښاغلی غوث جان باز وو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعت.
د طالبانو د حکومت ستره محکمه اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلحجې میاشتې د نلیدلو له امله به د لوی اختر لومړۍ ورځ لس ورځې وروسته د شنبه په ورځ چې د جون له اووم سره برابرېږي وی. خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمیر دورو اسلامي هیوادونو د جون شپږمه د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. یو شمیر افغانان وایي په مذهبي ورځو کې اختلاف د اسلامي امت یووالي ته زیان رسوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د راتلونکي لوی اختر او عرفه د ورځې په ټاکلو کې د طالبانو او سعودي عربستان ترمنځ اختلاف د افغانستان خلک حیران کړي. یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د مهمو مذهبي ورځو په اعلان کې د همغږۍ نشتوالی اسلامي امت یووالي ته زیان رسولی شي. د بلخ ولایت د مزار شریف یوې اوسیدونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل پلان لري چې د عرفه د ورځې روژه ونیسي، خو نه پوهیږي په کومه ورځ. موږ
حیران یاستو چې د عرفه د ورځې روژه کله ونیسو. عرفه خو فقط یو ورځ ووسی،
د کابل خار یو اوسیدونکي چې د هم نو غختل پراپور کې نوم خپور شي وویل عرفه د مسلمانانو ترمنځ یووالی ښیي، ځکه د ټولې نړۍ مسلمانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره یو ځای کیږي.
دا سمه ده چې هر مملکت کې چې سپوږمۍ ولیدل شي هغوی کولی شي چې په هغه باندې روژه ونیسي او یا لوی اختر وکړي. علما په دې کې اختلاف لري، خو اختلاف د عرفه په ورځ یا په لوی اختر کې دا هېڅ چاته نه ده په کار چې هغه وکړي، ځکه دلته د عرفه د ورځې روژه هم ده. که دلته خلک روژه ونیسي نو بیا دوی اصلا د اختر په ورځ روژه نیسي، اختر په ورځ بیا روژه نه کیږي.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون د مې 8 اعلان وکړ چې لس ورځې وروسته د جون 8 به په افغانستان کې د لوی اختر د لومړۍ ورځې په توګه ونمانځل شي. سترې محکمې په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د سپوږمۍ د لیدلو لمخې د ذوالحجې لسمه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نور اسلامي هیوادونو بیا د جون 6 د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. د سعودي عربستان د سپوږمۍ د لیدلو کمیټې پرون اعلان وکړ چې پنجشنبه د جون 15 به د عرفه او جمعه د جون 6 به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. یو شمېر دینی عالمان وایي چې د فقه له نظره دا مسله د مطالعې اختلافات بلل کیږي، کوم چې یو شمیر عالمان معتبر ګڼي او یو شمیر نور یې معتبر نه بولي. د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړي عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر عالمان او هیوادونه په دې باور دي چې په یوه سیمه کې د میاشتې لیدل د نورو سیمو لپاره بسنه کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې هر سیمه کې باید د نوې میاشتې سپوږمۍ ولیدل شي. مولوی ویل که څوم د فقه له نظره دا مسله ستونزه نه لري، خو په خبره بهتره ده چې د عرفه د ورځې په اړه اختلافات نه وي موجود.
راځي ته دا خبره غوره ده چې په عرفه کې هغه د مغه د سعودي اعلان ته دی اعتبار وکړي شي. تر څو د مسلمانانو حج او عرفه په یو ورځ او حج خپل د فلسفي ده چې مسلمانانو وحدت یو والد او په دې کې هم کله چې مسلمانان دوه عرفه کوي نو تبته سم په فقهي لحاظ لاره لښته او تشته، اما غوره مناسب نه دي.
د عرفه او لوی اختر او دغه راز د روژې د پایل او د وړوکي اختر په اړه له سعودي عربستان سره د طالبانو اختلاف نوی نه دی، بلکې په تیرو کلونو کې هم دغه ډول اختلافات موجود ول. د اسلامي روایتونو له مخې عرفه هغه ورځ ده چې حاجیان د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې د عرفات میدان کې د حج د مراسمو د پای ته رسولو لپاره پکې راټولېږي. لامدې عمله دا ورځ د هغو مسلمانانو لپاره هم نیکمرغه ده چې حج ته نوي تللي، ډېری روژه نیسي او په دې ورځ عبادت کوي. یادونه ورده چې د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویلي چې سکل د حج په مراسمو کې افغانستان ته د 10,000 ګډون کوونکو برخه ورکول شوې ده، او د هر حاجی لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,230,000 افغانۍ څخه زیات ټاکل شوی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې شاید داسې کسان کم نه وي چې په خپلو کورونو کې د مطالعې لپاره لس کتابونه ولري، خو یو داسې کس هم شته چې لسګونه عامه کتابتونونه یې جوړ کړي دي. دا څوک دی؟ دا کتابتونونه یې چیرې جوړ کړي؟ ولې او څه ګټه یې خلکو ته رسېدلې؟ په دې اړه جزئیات د دغه کس په خبرو پیل شي.
زموږ ډېر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی، نو ځکه موږ د کلي عامه کتابتون نوم ورکړی دی.
د کلي په نوم د عامه کتابتونونو مسؤول مجیب الرحمن محمودی و. نوموړی وایي لومړی پیل یې هم کابو 12 کاله مخکې له خپل کلي د میدان وردګ ولایت د جلګې ولسوالۍ له بخښک وکړ، او اوس یې د کار ثمره په درې ولایتونو کې 9 عامه کتابتونونه دي.
موږ د وردګ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې جوړ کړي کتابتونونه، د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ کې هم درې کتابتونونه جوړ کړي دي، او د خوست په ولایت کې چې یو مرکز کې دی، یو د تڼیو ولسوالۍ کې او یو د ګربز ولسوالۍ کې د کتابتونونه موږ جوړ کړي دي.
ښاغلی محمودی وایي دا کتابتونونه چې ډېری یې په ښوونځیو او یو شمېر نورو علمي مرکزونو، انجمنونو او دینی مدرسو او یو د میدان ښار په زندان کې هم جوړ کړی، په هر یو کې له 500 توکو نیولې تر 3,000 پورې کتابونه موجود دي چې په ساينسي علومو، ادبیاتو، ارواپوهنې، ریاضیاتو، تاریخ، دینی علومو او نورو برخو کې دي. خو نوموړی زیاتوي چې دوی په دې کتابتونونو کې ګوندي سیاسي کتابونه نه لري، داسې چې په خبره یې د یوه په پلوي او د بل پر ضد لیکل شوي وي او ستونزې وزېږوي. ښاغلی محمودي د دې کتابتونونو د جوړولو هدف د مطالعې فرهنګ پراختیا او د خلکو د عامه پوهاوي لوړول ګڼي، په ځانګړي ډول د کلیوالو سیمو د اوسېدونکو چې په خبره یې له هر ډول امکاناتو بې برخې دي. د کلی په نوم د عامه کتابتونونو مسؤول مجیب الرحمن محمودی وایي تر اوسه دوی د کومې رسمي ادارې مرسته نه ده ترلاسه کړې او د عامو خلکو په همکاري مخته ولاړ دي. داسې چې په خبره یې په فیسبوک پاڼه او د بنسټ په نورو ټولنیزو پاڼو کې کمپاینونه ورته کړي دي.
په عموم کې تر اوسه پورې زموږ سره نه رسمي ادارو که هم استاد که دولتي ادارې دي او که نور ارګانونه دي، موږ تر اوسه پورې چا همکاري په دې برخه کې نه ده کړې. دا ټوله همکاري د عامو خلکو ده، د ځوانانو ده، د بااستاد خلکو ده، د خویندو ده چې هم یې نقدي مرستې کړې دي او هم یې کتابونه مرستې کړې دي له موږ سره.
درې څلوېښت کلن مجیب الرحمن محمودی چې د لسانس تر کچې په اقتصاد کې زده کړې کړې وایي له دې کار خوښ دی، ځکه په خبره یې ګټې خلکو ته رسېدلې ده. نوموړی د یو کس کیسه کوي چې لور یې له همدې کتابتونونو له برکته کافي پوهه ترلاسه کړې ده.
زه یو وخت ښار ته تللم، د چاک ولسوالۍ یو سپین ږیری په موټر کې راسرناستو، ما نه پېژانده چې دی څوک دی، خو د مجلس د نجونو تر تعلیم پورې یادونه وشوله. بیا ده وویل چې د موږ منطقه کې خو د نجونو مکتبونه نشته دي، خو د ما لورانې دي تر زمانونه مې ډېره تکړه دي، زوی مې په لسم سنف کې دی، خو دغه کومه لور مې چې ده دغه زوی نه مې هم ډېره تکړه ده او مطالعه کې ډېره تکړه ده او ډېره مطالعه کړي، ډېر کتابونه مطالعه کوي. ما پوښتنه ورڅخه وکړه، ما ویل کاکا چې مکتبونه هم نشته دي نو لور دې د څه شي نه تکړه شوله؟ بیا ده وویل خدای دې اجر ورکړي، یو چا زموږ په لیسه کې کتابتون جوړ کړی دی، نو وې زمن مې د همغو کتابتون نه خپلې خور ته کتابونه راوړي و د همغو نه دغه نجلۍ دومره ځای ته رسېدلې ده.
د طالبانو حکومت په افغانستان له واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو راوګرځولې. دوی له کتاب پلورنځیو سلګونه ټوکه کتابونه هم راټول کړي او ویلي چې اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې د دې کتابونو ځینې لیکوالو مخکې رد کړی ده. دغه شان یې د تعلیمي مرکزونو د هغه کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې په وینا یې حنفي فقه سره اړخ نه لګوي. د یادونې ده که څه هم په افغانستان کې د شخصي کتابتونونو تر څنګ په یو شمېر ښارونو کې دولتي عامه کتابتونونه هم شته، دغه شان بیلابیل علمي ادارې لکه د علومو اکاډمۍ، پوهنتونونه، انسټیټیوټونه او ښوونځي هم کتابتونونه لري. خو یو شمېر افغان فرهنګیانو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې په دغه هیواد کې د مطالعې فرهنګ ډېر ټیټ دی، داسې مهال چې د دوی په خبره نورو هیوادونو کې ان په تمځایونو، موټرو، ټرینونو، هوایي ډګرونو، الوتکو او پارکونو کې خلک له وخت نه په استفادې سره مطالعه کوي او کتابتونونو ته تګ او مطالعه خو د ډېریو په ورځني مهال ویش کې شامله ده.
ستاسو ل پیغامونو
دا د ریډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومی ژوند د بلغس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د خمیاب د کلي اوسېدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چا ته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ شو، یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه دې ووځو، د باندې یو ځای یا مرکران د بامه سر ته وخیژو، هلته یو چا ته زنګ وهو. کله چا ته زنګ وهو په کور کې مریض وي، د کور مالک ته زنګ وهو، هغه نه رخیژي په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. زموږ په کلیو زموږ په ځای کې ولسوالۍ وخواته بیا ښه دي، خو زموږ کلی چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لیرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسېدنه وکړي او موږ دا مشکل را حل کړي او دلته انتنونه راوړي. حتی نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران که چیرې نیټ دی ځای ته باید ته ولاړ شي، یا وای فای باندې کار وکړي، یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي، نو انتن لا کار نه کوي، نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې. ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د ازادي راډیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلي افغانستان څخه ستاسو سرپاړکي کې مدوار صاحب څپو کې، او زه غواړم ووایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نشته. هغه جمهوریت دولت ته صرف دا هغه توفر دی چې هغو لونګینو په چله دا لونګی لري او هغو ژره نه درلوده دا ژره لري. نور زما په هند باندې دا هیڅ فرق نه سره کوي. ماسک کې د خلکو سترګو ته خاورې اچولې دي. د خدای دې وکړي چې دا زما ږغ تاسو ټول افغانان واوري او زما د قسم په الله چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې او هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ژوند که روغ یی که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لایو احترامات میکبول کی قدر منو ګل لیسه کوم کو زبر اشتا غفاری او زری مهمت تاسو ټول ته شرق واس مې ما د ول سم ټولګي جغرافي مضمون اتم لوستم. یلا د چتا ټول قدر منو ګل لیسه کوم کی برات رو غوړ او صحت مند او سر یاد صحت چم وبو پتن می درنو ز کوم کو د سیس مرسته سونن رزی په ول سم ټولګي کی اتم لوستي. نو هله د چتا ټول بد تیر رزی لستونه په پراو د کی کرول سره زکړو او سر یاو نه ولسته چمتو والی ولري. روز کوم کو نن رس په اتم لوست کی مرسته سو درسي موضوع چي د پپان کیسنه یاو د هغوی اهمیت اړونده کتاب صفحه له یو ویم نه پیل بهتر اتاوی وسی پی پری هم درنګ نن رسم راسته سو درسي هدف هم هغه موضوعګانی چې نن ورځ به مولا تاسو په لوست کول ولو عبارت تله. نمبر 1 پاکستان کیسنه یاو د هغوی اهمیت. دویم لاسی سنه یا د ماشینی سنه یا څلرم توریزم او د هغه اهمیت. دا هغه څلور مهم موضوعګانی دي چې نن ورځ به مولا تاسو په لوست کول ولو په حق لبه په پښور توګه سره معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لیست کون کو د پراته وجو د کټ په هله ما هله د ستاسو تر پاپر سره ماته وکړي او یو څه ذکري ګل لیست کون کو د لوست په پښه بو کې لمړی مجاتا سو په افغانستان کې سنیا او د هغوی اهمیت پیژنو. قدر منو ز کون کو لکه څنګه چې مراته سره په هیجو صنعت په خپل یو تولید کون کې فعالیت دی کوم چې دا صنعت په روزمره ژوند کې په زیاته کچه سره وستري د استفادې وړ دی. موږ ویل شو چې صنعت هم د لاس په شکل سره سره رسول کیږي او هم د ماشين په واسطه سره مختلف لسی. نو صنعت ان انقلابی انقلاب چې کوله رمیسه سعودي دغه انقلاب د اطلسین پیری په دویمه نیمایي کې په اروپا کې په سعودي چې د خلکو ژوندانه ته بل باندې اور کړی دا او د خلکو په ژوندانه کې مختلف ډول تغیرات راوستل دي چې لمرنی یا هم خام مواد په داس اجناسو بدلول چې د بشریت د استفادې وړ وګرځول سي د صنعت بل کیږي. یا هم مراد تاسو ویلی سو هغه اجناس یا هم هغه لمرنی مهم توکي کوم چې مراد تاسو د هغوی شکل او بڼې ته تغیر ورکړو ورسته د انسانانو د استفادې وړ وګرځول سي د ته مراد تاسو صنعتي توکي ویلی سو. د دې درڅنګ کلمونه وګلئ چې کوونکو کچیر مراد تاسو وایو چې لمرنی یا هم توکي کچیر مراد تاسو هغه قانی توکي وو سيږي یا هم کرنیز تولیدات وو سيږي هر څه وو سيږي د هغوی لمرنی شکل ته مراد تاسو بدلون ورکړو. نو دغه لمرنی شکل چې کله بدلون ورکول سي دغه توکي تل صنعتي توکي ویل کیږي. چې د دې یو ښه مثال مراد تاسو داسې وړاندې کولای شو هغه ونه کوم څه چې مراد تاسو کاغذ لسته یعنی نن ورځ مراد تاسو مخې ته کوم کاغذ یا هم کوم کتابچې پرتی دي کوم کتابونه پرتی دي دغه د دوغو اجناسو لمرنی باندې شوا او وستغه کوم باندې چې موږ تاسو لاس تر وړې دا په خپل صنعتي باندې د صنعتي باندې څنګه لاس تر غل د دې لمرني باندې چې په خپل یو کوچنی رشلرون کې نبات وو چې ورسته د اوبور کول څخه پزمکه کې نستل کی قرار قرار کله چې ورورو ود کوله کله چې غټ سو د هغه د غټول څخه ورسته د دې څخه لرګي جوړ شول د دغه لرګي چې کله فابریکې ته وړاندې سپل نو په فابریکې کې د کاغذ تری جوړ سو چې دغه کاغذ کله تری جوړ سو یعنی لمرني خامتو کې چې شو رشلرون کې نبات ورسته د رشلرون کې بعد څخه پروسس ور باندې اجرا شو چې دې پروسس څخه ورسته سمو د ورسته د دغه لرګي څخه یا هم د دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ شو چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې یا هم استفادې وړ وګرځي چې وسلات شمیر لیکنی او یو شمیر ټولنیز او اداري کارونه ټول د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کیږي. حتی زموږ استاد د علم ټوله طریقه چې د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کیږي. نو دغه په خپل یو صنعتي تولید دی چې د یو نړیوالو رنګ کې نه بعد څخه مراد تاسو ته لاس تر راغلی. همدارنګه کډر مونږ د کوونکو د سنایو بیا په تیر بیان دی د ماشيني سنایو ارزښت زموږ استاس په هیواد کې په زیاته کچه سره دی ځکه موږ تاسو په هیواد کې زیات شمیر سنتي توکي تولیدیږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري کچېری تاسو هغه محصولات او اجناس وګوري چې په پلورنځي کې خلک پرولي یا هم خرڅوي نو تاسو به دې باندې پوه شئ چې دغه جنس لمرنۍ څنګه وو او ورسره د هغه څخه څنګه لاسته راغلی دی یعنی د دغه بیلګې به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او ورسره به دغه څخه خپل ذهن واخلي چې تاسو یعنی دغه کوم توکي چې دي دا څنګه لاسته راغلي دي په همدې توګه سره کچیر موږ تاسو زه شو ټول صنعتي محصولات د کار بیلابیل پړاوونه تیروي او بیا ورسره د استفادې وړ ګرځي چې د صنایعو په تیر بیا د ماشيني صنایعو ارزښت پدې کې چې لږ وخت یې ډیرو موادو ته ورنته یې تغییر او بدلون ورکړي وي هغه بیا په څرګندوالي او بای کې لوړ راځي نو زموږ خلک له ډیرو پخوا څخه په کوچنیو لاسي دستکاوو کې د لاسي صنایعو باندې بوخت دي لکه مثلا کچیر فرش دي لکه غالی دي لمسی دي ټغرونه دي او داسې نور د اړتیا وړ توکي چې دي په خپلو لاسونو باندې جوړي او وروسته یې خلکو ته وړاندې کوي تر څو هغه خلک خپل ورځنیزې اړتیاوې ورباندې پوره کړي نو زموږ هیواد بیلابیل او ډیر کانونه کرنیز ډول ډول محصولات او د فرا کار زبر په لرلو سره د صنایعو او د هغوی ودې ته ښه زمینه چمتو کړې ده چې د کچیر حکومت دغه برخې ته لا هم زیاته پاملرنه وکړي نو دا مرمدار خبره ده چې لاسي صنایع یا هم ماشيني صنایع چې دي دا به زموږ ستاسو د اقتصاد په پالیسي به پیاوړول کې ستر رول ولوبوي او زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړول کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل شي اوس هم درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لاسي صنایع پیژنو چې لاسي صنایع څه ته وایي کیږي او هم چې نه د دې تر څنګ ماشيني صنایع څه ته وایي کیږي خو لومړی موږ تاسو لاسي صنایع پیژنو کدر موږ زده کوونکو کچېری موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان لرغونی تاریخ ته متوجه وو چې جنو لرغونو زمانو راهیزه څخه د کورنۍ او ارتیا او بهرنۍ سوداګري پارتیاو د پرکول لپاره زموږ استاسو په هیواد کې یو شمیر وګړي د لاسي صنایعو په واسطه سره خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي مثلا کچيري لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري نو د هغه وخت راهیسه څخه زیات شمیر کسان د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره خپل د ورځني ژوند اړتیا وړ توکي برابروي او ورسره د هغه څخه استفاده کوي نو موږ وایو له سوچ چې د افغانستان خلکو لرغونو زمانو راهیسه څخه د خپل اړتیاوې د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره پرکولي یعنی کالیوالي صنعت یا هم کارونه چې په خپلو ډیرو لومړنیو وسایلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کوي نو د هغو له جملو څخه ځینې صنایع به چې موږ تاسو به نن ورځ ولولو د هغو له جملو څخه لومړنۍ صنایع چې د درنو زده کوونکو له سروي څخه ترلاسه کېدونکو لومړنۍ توکو لکه وړۍ او وېشتانو او همدارنګه وریښمو او چینجیو لتارنو او داس نور څخه عبارت و دویم خپل له نباتي سرچینو لکه پومبې کتان سنجو او د سینور به او هم چنان د دې تر څنګ دریم چې وکانی توکي لکه اوس پنی د دغه کانی توکو څخه با چې کوم تولیدات له حمله سره یې مرابطه سره لاس تر وړي د هغول جملو څخه میس به سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمیرت کېدل او هم چنان هغه لاسي صنایع محصولات چې له سروي یا هم الیفو څخه جوړیږي مشهور غالي دي لمسی دي برک دي ټغر دي شړی او د سینور دي چې د غالي اوفدل نو صنعت افغانستان یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمیرل کیږي چې غالي صادراتی مهم کلام لاسی صنعت دی چې زیاتره خلک په مختلفو هیوادونو کې دغه غالی یا هم دغه کوم څه دي زموږ استاد څخه اخلي او په مختلفو هیوادونو کې دغه غالی پرودل کیږي همدارنګه درنو زده کوونکو بل برخه چې دغه هم په خپل د ماشيني صنایعو په حق د ماشيني صنایع په خپل د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوی ماشين صنایع او اصلي فابریکې جوړې شولې چې وروسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې دغه صنایع نور هم پرمختګ لاړل او نور پرمختللي باندې پیدا کړل چې لومړنۍ اصلي فابریکا د کابل ماشينخانه په نوم سره تاسیس شوه او وروسته بیا دغه فابریکا د لکه وسلې جوړول او د نو شان په دغه ماشيني صنایعو کې به جوړېدل چې د دې عمل څخه ماشيني صنایع پر مېسته کې دوه سره کې واده مېسته راغله او پر سوون کې ځبات نه انرژي لومړني اړتیاوې بلل کېدلې چې په دغه سیمو کې بیا ډېر زیات برق هم برېښنا ته ضرورت وو او دغه صنایع چې تر نو زده کوونکو زیاتره په کابل کندهار هرات مزار شریف کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوی دی او زیات شمیر کسان په دغه ماشینی صنایعو باندې بوخت دي. دا هم باید موږ تاسو یادونه وکړو چې زموږ په هیواد کې څلوېښت کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمیر صنعتي تاسیسات زیانمن شوي دي چې د هغو لوی زیان موږ تاسو ته اړولی دي. اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمیر کورنۍ او بهرني پانګوال د نویو صنایعو موسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دي تر څو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راسي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ماشینی تولیداتو احصایه کچیر مرتاس دې ته متوجه اوسېږو، لکه څنګه چې مرتاس مخکې هم یادونه وکړل زموږ په ګران هېواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سرته رسول کیږي چې د هغو جملو څخه لاسي صنایع او ماشینی صنایع مرتاس ولوستلې. موږ ویل سو په افغانستان کې ماشینی صنایع اوږده سابقه لري، خو په دې وروستیو کې د ناوړو سیاسي شرایطو، جګړو او لږ پانګې اچونې له کبله څخه خنډ او ځنډ پر مخ کې راغلی دی چې بیا هغه ماشینی صنایع چې په هېواد کې شته او یا په خو به هغه ټول لمینځ څخه تللې دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو توریزم او د هغه اهمیت وپیژنو چې توریزم څه ته ویل کیږي او د هغه اهمیت څه شي. کله موږ زده کوونکو توریزم یا هم ګرځندوی یو ډول مسافرات او ګرځیدل دي چې موږ یې د نړۍ د بیلابیلو سیمو علمي څېړنه، کتنه، تفریح، سیل او سیاحت دي. یا هم موږ تاسو ویل سو توریزم یو ډول مسافرات دي چې د نړۍ بیلابیلو سیمو علمي څېړنه، کتنه او تفریح، سیل او سیاحت موږ تاسو ته سرګندوي چې دغه سیل او سیاحت یو ګرځنده شخص په واسطه سره سرته رسول کیږي. نو توریستي سفرونه معمولا کاري او تفریحي موخه لري. زیاتره کسان د کاري موخو لپاره دغه توریستي سفرونه سرته رسوي او زیاتره کسان بیا د تفریح او د خپل ځان د آرامولو لپاره دغه توریزم سرته رسوي یا هم مسافري سرته رسوي. نو یو ګرځنده هغه څوک دی چې د خپل اوسیدونکو ځای څخه بهر نور هیوادونو ته ولاړ سي، نورو ښارونو او هیوادونو څخه لیدنه وکړي او د هغوی د دود، دستور، کلتور او پخوانیو او لرغونو ځایونو څخه بخبره اوسېږي. مثلا یو سفر کوونکی له یوې شپې ورځې نه کم وي، یعنی کدی کچیرې سفر سرته رسوي. موږ هغه شخص ته مسافر نه سو ویلی چې هغه یوه شپه یا هم یوه ورځ سرته ورسوي. اوشه مثلا درنو زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو ګرځندویان معمولا د یو توریستي سیمې د طبیعت یا هم کلتور سره مینه لري او هغه ته پاملرنه لري. مثلا شتمنو خلکو به له ډېرو پخوا څخه لرې سیمو ته سفر کول او هغو ځایونو چې ښکلي او تاریخي ځایونه به و ودانۍ به ورباندې جوړې سوي وي د هغوی څخه بیا لیدنه کول چې له طبیعي او کلتوري شتمنیو څخه خبر سي او د همدغه له امله څخه نن ورځ توریزم یا هم ګرځندوی په نړۍ کې د اقتصاد د ودې یوه لویه برخه سرچینې وشتې دی. یا هم یو ولې سرچینه جوړه کړې ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو او سیمو مهم ایادي سرچینه چې د خپل دغه مسافرانو جوړه کړې ده. نن ورځ زیاتره هیوادونه هڅه کوي چې په خپل هیوادونو کې د ګرځندوی د ودې پراختیا لپاره امکانات چمتو کړي او فراخه کړي. دا ځکه چې ګرځندوی اوید د ترلاسه کولو لپاره یو ښه لار ده. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان یو هم لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې افغانستان په آسیا کې یو ځانګړي جغرافیایي موقعیت لري چې تاریخي لرغونو ټوبله مخې څخه د پخوانی ودانی او شکلي طبیعت او غره هوا او ګرځندوی سیمو په لرول سره په ډیرو پخوانی کلونو کې د ورشمو د کاروانونو او سرګریزو اډیو د وړلو او وړلو لار و چې د بودایي او کوشانیانو له همدې لري لچنه څخه د اوروفا تر لویدیځه پورې تک او راتک و چې دغه تک او راتک د ګرځندویانو په چیرې به د بودایي او رهبانو فام خاطه واړه و چې بیا ورسته مرپ هیواد کې ګرځندوی کسان زیات شپله او دغه په واسطه سره زمرپ هیواد کی د اقتصاد په واره کې هم پرمختیا راغلی. نو موږ تاسو ته په کار د درنو ځکونکو په کومو تیرو لسیزو کې چې زموږ ګران هېواد افغانستان تاریخي ځایونه، مجسمه هغه کوم ښارونه چې خراب شوي دي هغه بیرته باید وغرغول سي تر څو وکولای سو بهرني توریزم کسان خپل هېواد ته جذب کړو او د خپل هېواد هغه کوم مشکلات چې ده د هغه څخه به خبره کړو. همدارنګه زموږ په ګران هېواد د افغانستان کې ډېری تاریخي سیمې چې دي هغه په خپله کندهار دي، غزنی دي، ننګرهار دي، مزار شریف دی، هرات دي، بامیان دي چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر سیلځایونه لري. نو که درمونه زده کوونکو د افغانستان هغه اوایید چې یو شمېر ګرځندوی سیمو کې ترلاسه شوي و په پخوا وختونو کې په میلیاردونو ډالرو باندې محاسبه شوي دي چې د هغوی په باره کې موږ تاسو ته یو جدول په کتاب کې راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه موږ تاسو د دې محاسبه خپلو ځانونو ته معلومولی شو. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دند کورنۍ دند ستاسو د قدرمنو زده کوونکو د درې سوالونو دی چې هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. لومړنی سوال په افغانستان کې صنایع او د هغه اهمیت بیان کړي، دویم ماشیني صنایع تشریح کړي، دریم توریزم او د هغه اهمیت بیان کړي. نور قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات مقبول کی قدرمن او ګلری سکون کو هیله من دم چې تاسو ټول برات راغ او جوړ او صحت مند او سر یو د صحت جامې مو په تنوی زبر شنه خان خاري او زلبه هم تاسو ټول ته شرف پاس مې مدد ولسم ټول کی جواب پیام از من اتم لوستا هیله د چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو به د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره زکړی او سر یو نوې لوستنه ته باندې کې ولري او ګلری سکون کو اوس هم راګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې د اتم لوست درسي اهداف یې هغه موضوع کانې چې نن ورځ به موږ تاسو لوس کول ولو عبارت دی. لمړی د هوایي ترانسپورت په حق له سپوهیږي، دویم د هیواد ترانسپورتونو پیژندل، درې مخابراتي شبکې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ځکونکو د پراته وجو دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست پای پر سر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې زیات بحث ولرو عبارت دی د هوایي ترانسپورت په حق له سپوهیږي. نن ورځ به موږ تاسو هوایي ترانسپورت وپیژنو او همچنه هوایي ترانسپورت به زموږ په هیواد کې داخل وپیژنو. ورځ کوونکو هوایي ترانسپورت د هیواد د لیرې او پروتو سیمو او همدارنګه د نړۍ او یو او نور هیوادونو ترمنځ د نږدې کولو ارزښناکه وسیله بلل کیږي، خو دغه ترانسپورت چې دی د نورو ترانسپورټونو په پرتله سره د انرژي کې موادو د ډیر لګښت لکبل څخه په لوړ بایه باندې انسانانو ته تمامېږي. یعنی کچیر موږ تاسو غواړو لې وهی واده څخه او بل هیواد ته سفر وکړو، یا هم لې وهی واده څخه بل هیواد ته صادرات او واردات وکړو، کوم ها تجارتي کوم مالونه چې موږ تاسو لرو غواړو لې وهی واده څخه بل هیواد انتقال کو، یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت انتقال کو، نو پدې کې موږ تاسو ته تر ټولو اسان ترينه او چټکه لار چې ده هغه په خپل هوایي ترانسپورت دی چې موږ تاسو په عامه اصطلاح کې ورته د ترایل لارې څخه یا هم د الوتکې لارې څخه ترانسپورت کول ورته وایو. همچنه دغه ترانسپورت چې دی لسه د نورو ترانسپورتونو په وسیله سره په پرتله باندې موږ تاسو ته ګران بیه تمامېږي، ځکه په دې کې د انرژي کې موادو لګښت زیات نه په همدې لکبل څخه موږ تاسو ته د دې بیه یا هم قیمت چې دی ګران تمامېږي، خو چټکه پروسه ده او په لنډ وخت کې موږ تاسو کار خلاصوي. د دې ترڅنګ په سیاسي او تجارتي او نظامی اړیکو په چټکۍ سره موږ تاسو د هوایي ترانسپورت له لارې څخه ټینګولې سو هغه چې موږ تاسو سیاسي مشکلات وو سي په یو هیواد کې وي یا هم داخل په هیواد کې اوسي شي هغه مشکلات مشاله ولې سو تجارتي او نظامی اړیکې موږ تاسو په چټکۍ سره د هوایي ترانسپورت له عمل سره نیولې سو. همدارنګه له دې عمل سره هر هیواد خپل مالی او اقتصادي شرایط له مخې د دې سکتور ودی ته ډېر فاملې کې وي، ځکه چې د دې ډېر زیات مصرف کوي نه په دې خطر سره هیوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چې هغه ډېر زیات دی چې کار استفاده کوي هغه دوی د موټرونو بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي، خو په عام اصطلاح سره هغه کسان چې خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامی اړیکو د فاروي او عموما د هوایي ترانسپورت لپاره استفاده کوي او همچنان د مسافران هم د خپل سفر کولو لپاره له هوایي ترانسپورت څخه استفاده کوي. د دې ترڅنګ درنو ځکون کوله که څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان یو غرنی هیواد دی، کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، یې هم د غرونو په واسطه سره پوښښ شوې ده. نو د هندوکش بابا غر پرسکو یو طبیعي حایل په توګه سره هیواد په دوو شمالي او جنوبي برخو باندې ویشل دي، چې په دې سربېره زموږ د هیواد په وچه پورې تړلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د لویو لارو غځولو او د خلکو د اړتیاو ته ځواب نشي ویل. یعنی دا چې غرونه او دښتې او پرتې سیمې پکې موجود دي، نن زموږ هیواد نشي کولی چې د غرونو په پرتله باندې لویو لارو ته ځواب وي. خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هیواد افغانستان په چې دی درنو ځکونکو یو له غورو هیوادونو له جملو څخه دی، دا کچې د هم د لویو لارو ته ځواب نشي ویلی. له همدې امل څخه د حمل او نقل اهمیت چې دی د پام وړ دی، پکې کې باید د دې لپاره نورې لارې جوړ شي. نو دغه هیواد له یوې خوا څخه سمندرونو ته لار نه لري، یعنې د زموږ کوم ګران هیواد چې دی څرنګه چې موږ تاسو د جغرافي جوړښت ته متوجه اوسېږو، نو د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هیواد افغانستان د څلورو خواوو څخه د وچ په واسطه
سره پوشل شوی دي او آزاد سمندرګي ته لار نه لري. نو د بل پلو څخه بیا دغه هیواد چې دي په کوچني او بیلابیلو جغرافي سیمو هم بیرته ویشل شوی دي چې دغه ډول شرایط ټولنیز او آن سیاسي ستونزې لري چې له همدې اصل څخه له مخې څخه د اړتیا وو زیاتره مواد چې دي په مناسب وخت کې په هیواد کې دننه او بهر کې مصرف کوونکو ته په ټاکلي وخت سره نه رسیږي. هغه انسانان چې کوم شانت ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نشي ترلاسه کولی. خو زموږ په هیواد کې بیا د هوا نوردي فعالیت چې دي درنو زده کوونکو له الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړلو او راوړلو کې ډېر لرغونیتوب نه لري، یعنې د پخوا وختونو څخه نه دي پیل شوی. خو د هوا نوردي د فعالیت پیل چې دي درنو زده کوونکو په 1906 لمریز کال کې د غازی امان الله خان د پاچاهۍ په دوره پورې په دوره کې پیل شو، چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاشت کې 2000 د کابل او تر مرزه پورې ترمنځ الوتکې پیل وکړله، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1912 مریز کال کې د جرمني لوتفات آنز د کمپنۍ یو درې ماشینه الوتکې له برلین څخه هرات او کابل د دې تر څنګ او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتله، چې زموږ په هیواد کې افغانستان کې لومړنۍ د الوتکو هوایي شرکت چې دی په هیواد کې د اریانا افغان هوایي شرکت پر مسریه دی، چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل او نقل کې په 1912 مریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړله او په دې برخه کې ترې استفاده کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د هوایي لارو په باره کې یا هم هوایي ترانسپورټیشن په باره کې معلومات ترلاسه راوړل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هېواد هوایي شرکتونو او ډګرونو په هکله معلومات ترلاسه راوړو. ترنو زده کوونکو، هوایي شرکتونه او ډګرونه څه ته ویل کېږي، د دې څخه موږ تاسو لنډ معلومات ترلاسه کړو. درقدرمنو زده کوونکو، ملکي هوایي ریاست په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1915 مریز کال کې جوړ شوی دی، چې په هغه وخت کې د هوا پیژندنې او هوا نوردي په نامه سره دوې سترې موسسې موږ تاسو درلودلې، چې د نړۍ د ملکي هوا نوردي موسسې غړیتوب یې هم په دې کې درلودي، چې د هغوی له مالي او معنوي مرستو څخه په ټولو برخو کې ګټه اخیستل کېدل او د هېواد ډګرونه جوړول او څارنه د مخابرات د سکاو او د هوا نوردي د وسایلو میټرالوژي د دې ټولو سټیشنونو نصبول، همدارنګ د ټولو تشبیساتو او د هوایی لیږد او راولیږد دغه کوم حمل او نقل چې سرته رسول کېدی، د موسسو د تنظیم اداره او ملکی هوا نوردي اړوند ټول مقررات او اصولنامې چې بي د دغه په واسطه سره سرته رسول کېده، د ملکی هوایی ریاست په واسطه سره سرته رسول کېدل او په پای کې نوموړي څنګه چې د اړتیا وړ پني پرسونل روزنه، هغه کوم پرسونل چې هوایی ډګر ته شکار سرته رسول شي، کوم پرسونل باید کوم کار وکړي، کوم پرسونل باید کوم کار وکړي، یعنی اداري منیجمنت ټول د دې ریاست ستری دندې ګڼل کېدلې چې ټول د دې ریاست په غاړه باندې وي او په دې ریاست کې سرته رسول کېدلې. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی شو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر څه وخت جوړ شو او څنګه جوړ شو، د دې په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. قدرمنو زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر جوړېدل، د دې ډګر جوړولو کار چې دی په 1909 مریز کال کې پیل شو، چې دغه د 1906 مریز کال سره سمون خوري، چې په دغه 1906 مریز کال کې بیا بیرته د دې کار پای ته ورسېدی، یعنی تقریبا په ظرف د دوو کلونو کې دغه کار پای ته ورسېدی، چې د کورنیو او بهرنیو الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدی. دا ځای چې په دې سربېره په دغه ډګر کې د عصري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سنبال و، لکه مخابره، د هوا پیژندنې، هغه کوم څه چې ضرورت و چې هوا خرابه ده یا هم سمه ده، په کوم موسم کې باید الوتکه والوزي، په هوا کې سفر وکړي، همدارنګه د دې تر څنګ هوایي ترافیک او د ګمرک څانګې، تعلیمي مرکز، تخنیکي ورکشاپونه او داسې نور ټول په دغه کلونو په جریان کې سرته ورسول، چې په دغه ډګرونو په وروستیو کلونو کې نور هم پراخ شو، چې کله 1908 مریز کال و، نو په دغه وخت کې د جاپان له خوا څخه زموږ د ګران هېواد افغانستان د هوایي ډګر سره مرسته وسوله، چې په دې مرسته کې د دې ډګر په لویدیځه برخه کې نوي ترمینال جوړ شو، چې د نورو وسایلو او مخلوقاتو باندې سنبال شو او نورې هم لاش کلا ورته ورکړل. نو په نورو ولایتونو کې د هوایي ډګر د جوړولو پلان هم په عملي شو او په لومړي پړاو کې کندهار، هرات، کندوز، اوس جلال آباد کې هوایی ډګرونه جوړ شول، د هغوی په جوړېدلو پیل وسو. خو د کندهار هوایی ډګر چې بیا دی درنو زکونکو د کندهار د ښار جنوب ختیځ کې 8 کیلومتره کې د سپین بولدک په لاره کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی یو غټ او پراخه ساحه یې نیولې ده. دغه ساحه چې د یو څه دښتې ته هم ورته ده، خو بېرته یو ډېره غټه پراخه ساحه ده چې دغه هوایی ډګر د کابل د نړیوال هوایی ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی. او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په 1300 مریز کال کې د ګټې اخیستنې وړ سو او خلکو ترې استفاده کول. نو د کندهار هوایی ډګر په ټوله عصري تاسیساتو لکه هوټل، ترمینال، مخابراتي وسایلو او داس نورو ټولو شانو باندې سنبال دي. کوم څه چې ضرورت ته په دې ټولو شانو باندې سنبال دي. نو لن کچیر موږ او تاسو وایي په 1300 مریز کال کې تقریبا 10 هوایی ډګرونه وو چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 میلادي کال کې د حامد کرزي په نامه سره ونومول شوه، د کندهار د احمدشاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نامه سره، او د هرات کې هوایي نړیوال ډګر چې لومړنۍ درجه پرمختللي تاسیسات او الوتکې یې درلودلې چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمېرل کېدی. او همدارنګه د دې تر څنګ بل پرمختللي تاسیسات او منډګي کې شرې لارې درلودلې. نو موږ تاسو په لنډه سره ویلې چې درنو زده کوونکو د هیواد هوایي شرکتونه چې دي، یو په خپل اریانا افغان هوایي شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي، او دویم چې دي هوایي خصوصي شرکتونه یې هم سپی ایزو، پامیر او کامیر شرکتونه دي چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمارل کېږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د هوایي ترانسپورت په باره کې معلومات ترلاسه کړل، د چې یو معلومات ترلاسه کړي. اړیکې د مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشن ته ویل کیږي چې موږ او تاسو د دې په باره کې کلند وایو. مخابرات د ټیل کنکشنز د خلکو ترمنځ د لیکونو، غږونو، عکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو، احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده. یا هم په بل عبارت مخابرات د خبر، احوال، تجارتي، صنعتي، رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یو وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکې ونیسو. په بل عبارت سره موږ هم تاسې ملک هم ویلی شو چې مخابرات چې دي د خبرو او احوال د دې تر څنګ د تجارتي، سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو د راکړې ورکړې او رسولو یو وسیله ده چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري. چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو د اړیکو ټینګولو لپاره بېلابېل ډول وسایلو څخه ګټه واخلو، لکه اخبار، راډیو، ټلګراف، ټلیفون، تلویزیون، فوسټ پیکس او انټرنیټ. چې دغه ډول ټول لیرې واټنونو څخه موږ او تاسو کولی شو اړیکې په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره په تماس کې اوسېږو. دغه فوسټ فاکس او اخبار، راډیو، ټلګراف، د دې تر څنګ ټلیفون چې دي، دا هغه بېلابېلې وسایلې دي چې موږ تاسو کولی شو د لیرې واټنونو څخه په خپلو دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو. چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او زموږ او ستاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل چې ډېر مهمو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي. او په اوسنۍ نړۍ کې غږ او عکس الکترونیکي بهیر په توګه سره د سیم، راډیو او ټلویزیوني سپو په واسطه سره د فضاله لارې نورې سپې او نورې فایبر په واسطه سره نښلوي چې د راډیو او نورې سپې بیا په یوه ثانیه کې تر 3000 کیلومتره پر سرعت باندې حرکت کوي. او الکترونیکي نشو لیست هم په همدې اندازه سره سرته رسول کیږي. نو موږ ویلی شو چې د مخابراتو د اهمیت په هکله چې یادونې وړ دي، نو د اړیکې دې برخې ته د ټولنې د اصابو اصطلاح ورکول شوی ده، ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې ښه وسیله چې ده. په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي هغه مخابرات دي چې ښه فعالیت سرته رسوي. معنا یې دا ده چې د ټولنې اصاب یې ښه کار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی شي. نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ تاسو سرته رسوو، اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګیټ وی په واسطه سره د کابل ښار د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دی چې د ځمکې تمځایونه او مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه سره فعالیت کوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د لوس په هکله معلومات ولوستل. وسم د لوس په دې برخه کې کورنۍ دنده د ستاسو کورنۍ دنده د هوایي ترانسپورت په هکله یو څه معلومات وړاندې کړي. دوهم د هیواد هوایي شرکتونه او ډګرونه تشریح کړي. نو ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای به پای ته رسېږي. ښه وخت لپاره.
لپله شراب دسرو لبان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم Sanam